بروایی د دې بوټي کرل د کوکنار په نسبت ډېره کمه خواري غواړي. کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. یو وار بیا له نوریا سنوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې پیل شوه. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني هم نن دوشنبې ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پاروونکې پیښه ده. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په انلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. اور وشن کله هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلی اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیر شپې په نیمایي کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. په انګلستان کې نن دوشنبې د کورونا وایرس له کبله د لګول شو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي.
ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خپرونه کې ونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو مخکې له دې نه چې دا بحث درته وړاندې شي زما همکارې ته غوږ دو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
صبح کابل ورسپانی لیکلی له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمه ییزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي و چې د مهال غنی اندېښنې راپورته کړي او د دې ویره هم شته چې د سیمه ییز پولیس به د کورنیو جګړې لامل شي. وړاندې راغلی کڅه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمه د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمه ییز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورسپاڼې پر حکومت توندې نیوکې کړي چې دغه کوچنۍ جزیرې خپل حکومت رامنځته کړي چې اکثره یې د بشري حقونو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبرو اترو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورسپانی د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشې له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 45 ملکي وګړي وژلې دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبري ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورسپانی لیکلي اوس باید د دغو ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوته سی آی ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینا یې چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی آی ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوې جګړې پای نه غواړي. ورسپانې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان پاله خپل پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هیواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سرمقاله کې لیکل شوی پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړي د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکلمه روښانه ده. هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
پنځه ویشت دقیقې دوه خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینې کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې
په ځای کولو چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، دا د یو ځل بیا د 15 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت، ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دی د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو، ښه راغلاست. لومړی پښتون به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي، او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سویل چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبان ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نه پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته. د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي، یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه لري منفي چې په بیک گراوند خراب وو. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېر لوی ستونزې وسلري دغه یو سخت سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه دا وړاندې شوی. په لحاظه که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نه وروسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو، یعنی کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لیکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده پورې هغه هم دیموکراسي هلته نه وه، تر ډیره بریده هغه وه ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري وه. نو په 40 کاله وروسته بیرته دغسې یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک د راشي مطلق هر څه دې په خپل واک ونیسي. نو طبیعي خبره چې دغه مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول هغه په نړیوالو یا د ملګري ملتونو د کنوینسیونونو له مخه هم په دغه سي هیواد کې جنگ ځپلې هیواد کې چې 40 کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، هغه د مجاهدینو د وخت دولتونو یا حکومتونو سره وه، یا مثلا دغه نه وروسته چې کورنۍ جګړې فایل شو، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت لپاره ده. کله چې د قدرت لپاره ده، نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړ توګه توانېدلی هم نه وي چې تعریف یې کړي، چې یعنی څه ډول ساختار ماز یو نوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه طرف مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده، ډېری هېوادونو په ځانګړې توګه همسایه هېوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېدش تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندگی، یعنی ممکن ده د 10% افغانانو نمائندگی مونږ نشي کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره دن 40 کاله وړاندې، په هغه وخت کې په ټوله نړۍ کې یوازې دوه هیوادونو دی په رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه و. په لحاظه هغه وخت هم دوی نه توانېدلی چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلی. همدا باعث ویلی چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واکمنۍ ساختار بل تاریخ تر دې اخوا خو ما ځکه نه سم سب کې ویلی چې دوی نه دی معرفي کړی، یعنی دوی هغه واقعي د دولتدارۍ د نړیوالو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول، د اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی وسی یوازې فقهي نوم راخسته دی، شرعي نوم راخسته دی، اسلامي امارت. نو فلهذا په د حکومت ولې یا د دولت علي په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل خغل آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولیدلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي. نو که چیرې سره اساسي قانون تعدیلیږي، مثلا نظام بدلیږي، یا مشکلات چې په دې پروسې په وړاندې دی هغه به څه وي؟
ګورې نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو هېوادونو کې، ډېر پرمختللي هېوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانونونه تعدیل شوي دي. د افغانستان په اساسي قانون کې بې له شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنی کزیر شي تاسو څو مثالونه درکوم. د افغانستان د اساسي قانون درېیم ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړې توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې یو قانون نشي کېدلی. اما د افغانستان د اساسي قانون اوه ماده بیرته وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه، نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، هغه منل کیږي، پلي کیږي، نافذ کیږي. پیغو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقونو دی. دا بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلي دي چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف تپټور توای یعنی دی برخ افغانستان وتلی نه دي چې دغه ماده مثلا نه منو، ټولې منلې ده. دا خو د اساسي قانون څخه ټکر کې دي. څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفیقه په رڼا کې جوړ شوی ټول عرفي قانون د رڼا کې جوړ شوی پلاته اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي. البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پر مختللي هیوادونو کې. تعدیلات رامنځته کیږي. د افغانستان په دې اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن او د 2004 ډېر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارت د فرق دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون ته تعدیل دی. بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډېر د شي هغه موضوعات چې هغه باید تعدیل شي د ښوالي د فارا د لاس غنیتوب د پاره چې قانون لا غنیسي او په دې کې هغه ګونګ مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینینو دندې هلته نه دي معلومې یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر داسې څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګونګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارت واوري. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره، نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سوله کیږي، د افغانستان حکومت یا دولت سوله کوي، افغان ولس سره سوله کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي، مثلا موقته اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د د اسلامي امارات د فارغه بیا تعدیل نه دی، هغه بیا مطلق بل قانون دی. او دریم بحث دا دی چې د تعدیل مسله به تاجي د قانون د لارې د اساسي قانون لمخه یا اساسي قانون د تبه وضاحت لري. نو قانون خو به اساسي قانون بیا به لوی جرګه تعدیل وی، هغه بیا بل بحث دی چې بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تا او د خپلې ته د فایټ کې کیږي، افغانستان کې د ناورین لمنځه ولاړ شي، بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دا به د قربانی ورکول، افغان دولت باید قربانی ورکړي، طالبان باید قربانی ورکړي، نړیواله ټولنې په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې وست هم د موږ تاسو شاهدانی چې وسنۍ حکومت هم چې دی تډیره بریده په دې کې مصلحت ته تډیره بریده د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي، د قانون سره په ښکار ډول په ټکر کې دی. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا و یا بنو یا هر شخصي منفیتونه چې و. نو په ټوله کې کچېره په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناس شي راځي، هغه کې یو شی باید په وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول سره مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راځي چې لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقته اداره رامنځته شوه، هغه له کرځای راغی د موقته ادارې مشر سعود بیا د انتقالي ادارې مشر وو، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو. په هغه وخت کې تعدیل راځي چې په افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړونه
کې. مننه
خپل عزت. سیاسي تحول نه وی راغلی، وړاندې څه شي وربند نه وی سوی په څو کسانو باندې یا دی ولوري لاس نفر شل نفر حیات وي، د بلوري لاس نفر شل نفر حیات وي. دانش کولای شي سلوي 1 مليون انسانانو برخلیک دی وټا کی. نو غره به دا وي د تعدیل لپاره تاسو په څنګه مشخصه کړئ په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د لا تک سره سم، د وربند سره سم، د بیا چې په واکې د ګډون سره کوي واک سره ویشي یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې بیا قانون باید تعدیل شي او په هغه کې بیا ټول افغانان باید
مننه آزاد صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده صاحب ته ورشو ښاغلی ساده تاسو په څه نظر یې په دې اړه باندې دغه اماراتي نظام د جوړښت په اړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي له داسې یو نظام سره
اماراتی سسٹم خبر کو یاد امارت الفاظ میں یاد ہونا کو اسلامی فقہ کی یا اسلامی سیاسی نظام کے دا امارت رخی دا امیر ٹاکی بن چی اغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدول لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویه ټاکل کېدله کوم رویه ټاکل کېده هغه د امارت شکلو پر مثال مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت یو قدر رسول امیران هغه نه روسه بیا دا تسلسل چې دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل او د خلیفګانو ټاکل کېدل دی به کېناستل په یوځی کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه به منله مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوی دي په مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوی دي په یو شکل نه دي دا د امارت سلسله د امارین ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګې به وته مسلمانانو یو حرکت به ودی به حرکت کوو د حرکت په رمسته کېدو چې دغه امیر به سیاسي لیډر اوسېږي دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي نو او سیاسي مشر اوسېږي د پکتو سره د وخت په تیر دو سره تاسو چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه خلافت د امارت باندې جګړې رمسته کېږي او دغه جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو دغه تعداد زیاتېږي کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټوله کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي اکثریت رامنځته کېږي مسلمان هېوادونه وخت کې د ملي دولتونو ولې په هغه وخت کې سیمې مثلا د خلافتن د مختلف حوزه به وه دغه سیمو ته د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بله بڼه ونیسي او په دې کې چې امیر باید یو ځکه وټا کل شي مسلمانانو ته راي ورکړي یا مسلمانان انتخاب دي چې اسلام د اسلام د سیاست پر اساس ما وستا نه ممکنه ده وسته موږ تاسو ګورو چې څلور په موږ درې په موږ یو ځل چې اسلامي دي دا څنګه کېدل شي په یو امیر باندې ته یو هڅه ورسې چې ورسې دا یو اسلامی هیوادونو په تعدد سره د اسلامی نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکنه ده چې موږ وکول شو هغه ایدیال امارت چې څنګه د خلفاو راشدین په وخت کې او یاد هغه وروسته موږ لیدل کېده اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په عربي هېوادونو کې او نه په اسلامي نړۍ کې زما د نظر یان چې زه فکر کوم چې کومنګ د سیاسي فکر په ترازو په تلو یا د سیاسي فکر په اړه نه کوم تلو زه فکر نه کوم دا د کارل ته دی کوسیږي اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال دلته پیږي دا
bale بس تاسو په نظر باندې اوس محل لپاره په افغانستان لپاره څه ډول یو نظام خن نظام کېدلی شي چې دغه د ټول سیس جګړه ختمه کیه او افغانستان بل اخره یو پایختي سولې ته ورسوي په داسې حال کې چې د ترکیه غونډه هم رانجدې ده او داسې ویل کیږي چې البته تر ډیره پر د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي
تاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو هغه د نړیوالو مخالفت کې لري امارات تر د مسلمانانو سره د مسلمانو غونډه کې هم تلور لوی هوډونه چې دغه کانفرنس او د مسکو د غونډې هغه اصلي لوغړی او هغه هم امارات رات کوم زما باور ده چې څو مسلې دي یو وو دا چې د طالبانو د مستنی حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره کمانډانو په دایښ باندې وو خپل هغه په شمال کې تاسو ویل چې د موري احمد لطیف خونزاده وو خپل هغه کمانډان د دایښ او عبدالرحمن د طالبانو هغه کمانډان بیا دایښ وو خو هم دا لږ په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هی ویر لري او په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت ته وستر غوښ په خول شي یو لوی علت ده دوی ملت ده چې خپل د اوسنی امارات یا د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه جمع نشي رامنځته کول کې یعنی تر اوسه پورې نړیوال سره تفاهم ګډه ژبه رامنځته نه شي. په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه د مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره یوځای شي بالاخره د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي آسیا د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي، او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې لپاره استفاده کېدلی شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه سیمه مستقیم امارت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځ شي. تاسو ویل چې اوس باید کم یو نسخه رامنځ شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شلو کالو کې حداقل او که موږ تیر ته نظر واچوو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودل د افغانستان په تاریخ کې، نو هغه نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څو ټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي هغه فناګر چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کېدلی شي هغه جمهوریت دی. درسته خبر ده له جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دوله سیاسي دیانس کال کې خصوصا د غشل کال کې کوایو د 2001 کال نه دی خو د 2002 کال طالبان چې د منځ دي شلم کال د مسلې روان دي د وسریم جمهوریت دنه په سوی استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د ورنډیزم مسله ده، په دې کې د انتخابات اصلي اصل له ممکن سره مې ولیدل دا غشي نشته دي. اما د دې جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد، تاسې په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوئ چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوئ چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني؟ د سولې خبرې چې روانې دي، زه فکر کوم تر ډېره پورې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوري نظام تاکید کوي.
ګوري یو د ارمانونو مسله ده. که د ارمانونو خبر وکړو نو ارمانو خدا دي چې په افغانستان کې د تیر څلوېښتو کلو کې باید یو ټاکم نه وشي او د نن اوس هم یو ټاکم نه شي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي، تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت د نظام سره نسو پرتله کولای. همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسو پرتله کولای، چې هغه کسان نن هم بیرته په واک کې دي. اما توپیر دا دی چې په هماغه وخت کې څه ډول واک لګاو نن څه ډول دي، دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې و نه توانېد هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونیټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترې شوې وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت دې په خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبرځواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار په خپله وایي که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو دا ویره شته چې په افغانستان کې دې کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنا چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکي لحاظ او هم په مالي لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه د دولت ته ټول مهم موقف یا ټول مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تلین، یعنی که هغه متحده ایالاتونه دي او که ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تشمیل ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساحتات چې دی چې د مخالف لور لپاره طالبان لپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي. که په جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح د پردې شاته به ډېر سیاسي اهداف وي، د سیمې د هیوادونو، د خپل متحده ایالاتونو، د ناټو د هیوادونو، همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګو او د طالبانو په موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي
یاره طالبان ته څوک د خناتو کې کشیر خناتو ورکول کېدای خدا خو نور الله نور دا ډیره ښه خبره وای دا جګړه به تر دې نه راشله د وس د پاره چې د افغانستان تاریخواله چې دا روانه جګړه په مطلق ډول نه منځ ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وسی هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم تر رسیدل دي د افغانستان د قضیه د حل کلی په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبانو سره د افغان دولت سره چې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې دوه بیا ساتو کې موقفو کې به تغییر نه راتلی مثلا د نن درې ورځو وړاندې د امنیت شورا سلاکار په واشنگتن د کوم پوهنتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري اما پرون بیا وایي چې کچېره بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي حقوق ورکول شي او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده د امکاناتو مسله هم ده افغانستان امکانات نه لري بې له شکه موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی یعنی موږ دومره محرومه هیواد یو د غربت په کچه باندې 2% ولس دی د غربت تر کچه په کم وضعیت کې ژوند کوي نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي هیوادونه ملاتړ کوي نو دغه روانه دیموکراسي نشي کولای چې د افغانستان
آزاد چې دا چې وخت کم لري فقط کړتوی چې وسته ترکیه غونډه مر روانه دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نیسر خبرې وکړي د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سوله راول یو جوړجاړې رامنځته شي څه باید وشي چې په لنډوي راته وایي او
دا
چې
باید وشي بحث نه کوو بلکې دا وایي چې تصمیم چې نیول په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي سیاسي تحول راتلونکی دی هر نوم شور کول کیږي که موقت حکومت کې وګوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د دې موقت مدیر لپاره دغه نو سوي بیا تاکني تر سره کیږي کا بریک اله اوسې کا تل اسمیا شي ورسته وي بحث هم دغه د افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال معاملات شي تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ انتما سازي مو سیاغه سیالي هغه منفي سیالي چې د ترمنځ ځوان دي هغه سیالي هم باید لمن ځولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي نه د طالب د افغان دولت سره طالب افغان دولت پرې قضیه کې ډېر کم رول لري بلکې د نش برابر دی دلته رول د ایا له ټولو د سیمې د هوادونو د شیدې یو تفاهم تر رسیدونکو دی په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کیږي تر اوسه پورې واضح نه دی کړه موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک پینځو سپیشل کیږي او یا هم بل نوم ورکول کیږي
ډیر مننه
اما دغه وستنۍ کوم سیاسي هغه څه سختار شیدای او نظام نه درخېم البته یاد د سیاسي حاکمیت درخېم په دې کې به تغییر راځي
ډیر مننه آزاد صاحب ساده صاحب پلنډو باندې فقط یو د کلر استاد سره نظر هم اخلو
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی ورس نظر کې ورسره د افغانستان خلک باید خپل اراده تمثیل کړي او خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د خپل اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باندې ځان د خپل ترسیم کاندي به ما خبردار ده چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرطونه کړه دا د یو ګډ تفاهم جوړ رامنځته کړي تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او هدا اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس ورکول او ورکول کیږي لکه څنګه چې آزاد سی ویل هدا اقل دا بدلی په شک دی به درخ کاری کې چې د موقت حکومت دا کوم څه حکومت دا وګوري په د چا په کړه طالبان راځي یا یو سنوي حکومت موقت کیږي یا بل څه راځي زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو خطر سره شي کېدل پریک دوه افغانستان خلک چې اوس طالبان هدا اقل یو انتخاب خره کې د انتخاب دی معنی باندې د امارات سره منور باندې یا پرې بد پوښ چې پنړي کله چې نړیوال دي سره امارات کله چې پاکستان دوی سره امارات هم چاغد په طالبانو د پلان حیثیت لري چې بنا پر دې لاغه نه روسه په نور مسورې باندې بس کول د فکر کومه دا له وخت مخکې خبرې دي نو زما په ورته ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هدا خپل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو یعنی ولې څه نه غلې ډېر خبر منو وړاندې کوي چې موږ وخت زه وخت نه راځم زما ملګری وخت نه راځي او لږ ده هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځان وګوري راځي نړیوال د مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه اماده کوي ته ورسیو نه ماده کوي ته ورسیو بیا د لاش یو روغ حکومت ترسو یو روغ سیاسي حکومت تمنګه واکو سپارو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په یو آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت لامه تکرل چې هغه یو کاواک سیاسي و موږ وسیګو زما باور ده چې موږ بیا له کده نوی ملس د فشار باندې بیا یو کورنۍ جګړه پر مدګینې سو
ډیره مننه د افغانستان د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سعادت چې په دغه باس کې مول موږ سره ګډون وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.